السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:00 دلته په پراګ کې د سحر 8 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2011 کال د دسمبر 19 نیټه ده. زفرخنده وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري، خو اول د مجید بابر نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
مشه ول د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په دوبه کې د علاج وروسته بیرته هیواد ته راستون شو. پرون د پاکستان د پنجاب صوبی په سرخا لاهور کې 30,000 خلکو د ناټو د هغه هوایي برید چې پکې سلیریش پاکستانی پوځیان وجلې شوي ول، امریکا پر ضد مظاهره وکړه او د شمالي کوریا پخوانی واکمن کیم جونګ ایل د 9 کالو په عمر کې مړ شو. خبرونو تفصیل، د پاکستان یو لوړ رتبه چارواکي پرون وویل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په دوبه کې د علاج وروسته بیرته هیواد ته راستون شو. نوموړي دوه اونۍ وړاندې دوبه ته د علاج لپاره تللی و چې له تلو سره یو ځای د استعفا آوازې هم خپرې شوې وې. د سین صوبې د کورونا چارو وزیر منظور وسان وویل چې د زرداری د سورلۍ الوتکه پرون د کراچۍ په جنوبي برخه کې کېناسته. زرداری د دسمبر په 6 نیټه دوبه ته د علاج لپاره تللی و، خو چارواکو دا نه و په ډاګه کړی چې هغه ته څه ناروغي ده. د زرداری یو همکار ویلی ول چې هغه باندې د فالج معمولی حمله شوې وه. پرون د پاکستان د پنجاب صوبې په سرخار لاهور کې 30,000 خلکو د ناټو د هغه هوایي برید چې پکې سلیریش پاکستانی پوځیان وجلې شوي ول، د امریکا په ضد مظاهره وکړه. دغه احتجاجي مظاهره جماعت الدعوة ډلې برابره کړې وه چې د زیاتره خلکو یقین دی چې دغه ډله د ناقانونه ګرځولې شوې ترهګر ډلې لشکرې طیبه برخه ده. امریکا د نومبر په 6 نیټه په افغان پوله ترسره شوې د ناټو په دغه برید چې پکې په دوو پوځي پوستو کې پاکستانی پوځیان وجلې شوي ول غمرازي څرګنده کړې. خو اوس هم یو شمیر پاکستانیان په دې غوسه دي او د پاکستان پوځ دا دعوه کوي چې د غبریت کردن شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې که د سولې خبرې په خپل د افغانانو د خوا په مخ لاړې نشي، هیڅ نتیجه نه ورکوي.
پروسه سل وخت موافقات شد که در دست افغان ها باشد.
دی وای د سولې د منصوبه هغه وخت کامیابی دی شي چې رهبری د افغانانو په لاس کې وي. هیڅ یو هیواد باید د افغان حکومت د موافقین بغیر دغه د سولې بهیر په لاس کې وانه خلی. د دین بغیر دا به یو بل شکل اختیار کړي او دا به د افغانستان په ګټه نه وي. خاغلی رسول دا سرګندونی یو نه ورسته له هغه کوي چې د قطر نه خپل سفیر د هغه راپورونو د خبرېدو ورسته د اعتراض په توګه راوغوخت چې وای د هیواد په خپل سر د طالبانو د پاره دفتر د پرانستلو هلې ځلې پیل کړې دي. د ایران حکومتي ټلویزیون د هغه ایرانی نژاد ځوان چې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA د جاسوس په تور نیولې شوی دی یوه مختصره ویډیو ښکاره کړې ده چې پکې دغه ځوان د ایران د استخباراتو وزارت ته د ننوتو د میشن د منلو خبره کوي. دغه مختصره ویډیو د هغې اوږدې ویډیو نه مخکې ښودلې شوې ده چې پکې د دغه ځوان د نیولو او د هغه په اړه ده. د دې ویډیو تفصیلي برخه به نن څه وخت ښودلې کېږي. بلخوا د رسنو تر مخه هغه دوه کویتیان چې 13 په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیولې شوي ول، په دوی د لګول شوي تورونو نه بری شو او خوشي کړی شو. مهر خبري ایجانس په کویت کې د ایراني سفیر روح الله قهرمانی له خولې وایي چې دغه دواړه کسان چې ایران ته د سیلانیانو په ویزه تللي وو په غیر قانوني توګه د خبریالانو په توګه په ایران کې کار کولو. اسرائیل پرون د فلسطین د حماس ډلې سره د شوې معاملې په دویم پړاو کې چې په نتیجه کې اسرائیلي پوځي ګیلات شالید په غربي غاړه یا ویسټ بینک کې له 5 کالو د یرغمال کېدو وروسته خوشې شو، 5,500 فلسطینی بندیان خوشې کړل. د غربي غاړې په رام الله ښار کې چارواکو وویل چې پرون ماښام د خوشې شوو بندیانو لویه ډله چې په بسونو کې سوار وو دې ښار ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف وایي چې د دوی د ټولو ځوانانو بندیانو د خوشې کېدو هرکلی کوي، ځکه چې په دغو 1500 خوشې شوو بندیانو کې شپږ ښځې او 55 کم عمر ماشومان وو چې عمرونه یې د 14 کالو نه تر 18 کالو ترمنځ دي شامل دي. اسرائیلي پوځي ګیلاد شالید په 2006 کال کې هغو وسلوالو تختولی وو چې له غزې څخه اسرائیل ته ځمکې لاندې سورنګ جوړ کړی وو. دوی د شالید په ټینک پټ حمله کړې وه او د هغه دوه ملګري وجلي ول. نوموړی د حماس د واک لاندې سیمه کې تر هغې ساتلی شوی وو چې 2 میاشتې وړاندې د اسرائیل سره د شوې معاملې له مخې آزاد شو او بیرته خپل کور ته لاړو. د بهرین امنیتی ځواکونو پرون هغه سلګونه شیا مظاهره چیان چې د پرله پسې څلورمې ورځې لپاره سرخار مانامه ته د تللي سړک په یو چوک کې راټول شوي ول منتشر کړل. پولیسو د ښځو او نارینه په شمول د دغو مظاهره چیانو چې د بودایا لوی لارې په چوک کې راټول شوي ول د خورولو لپاره اول د اوښکې بیونکي ګیس او وروستو د کوتکو نه کار واخیستو. د شمالی کوریا سرکاری ټلویزیون وایي د دغه هیواد نه شپېته کلن پخوانی واکمن مړ شوی. که څه هم په دې اړه لا معلومات نشته چې د کیم شونګ ایل د مرګ څه وجوهات وو، خو سرکاری ټي وی وایي چې هغه د زیات ذهني او جسماني کار له وجې مړ شوی دی. وروستۍ خبر دا چې د آزادې اروپا آزادې ریډیو رئیس سټیون کورن د چک د پخواني ولسمشر واسلاو هاول د مړینې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د واسلاو هاول په مړینې سره د جمهوریت خوخو د آزادو رسنو او د ټولو خلکو لپاره د بنیادي حقونو غوښتونکو نن یو نږدې او مهم ملګری د لاسه ورکړ. هاول د یو هنرمند، یو کارکوونکي او ولسمشر په توګه په ټولو ذمهوارو کې د کمزورو د حقونو او د هغو ټولو کسانو لپاره چې په دې باور دي چې حقیقت او محبت باید په دروغ او کرکې خلبه وکړي لکه چې د پخپله په دې شي باور درلودو مبارزه کوله. سټیو کورن وایي د آزادې اروپا آزادې ریډیو د هغې د چکو سلواکیا څانګې دا ویاړ لرلې چې په 1908، 1908 او 1908 لسیزو کې د هاول فعالیتونو خلک خبر کړي او هم دا ریډیو د هغې کړنو په خاطر دا هغه مشکوره دی چې کله یې د 1909 لسیزې په پیل کې د بخملي انقلاب د بریالیتوب وروسته ورته بلنه ورکړه چې خپل مرکزي دفتر پراګ ته ولیږي. د مشال خبرونو پای
خبرنو مو زمونږ د همکار مجید بابر ناوریدل. تاسو تازه خبرنو او ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دوبۍ نه کراچۍ ته رسیدلی او نن په سپریم کورټ کې د هغه لانجمن لیک ته کیس اوریدنه هم کیږي چې په اړه ویل کیږي امریکا ته د پوست کنټرولولو په اړه لیکل شوی وو. د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي وایي بدامنۍ او د سکولونو تباه کولو یې د ماشومانو تعلیم سخت متاثر کړی دی.
او سکولونه باندې غونڅي وران کړل ورته پکې خرابې کړې پوه شو. ته مطلب چې ماشومان هم داسې سکول نه وتل داسې ګرځېږي خوشي ګرځېږي پوه شو.
د افغانستان د سولې شورا وایي دوی کوشش کوي طالبانو سره د خبرو د لارې مسلې هوارې کړي او د باجوړ اوسیدونکي وایي حکومت ته د دوی لپاره بیل پاسپورت دفتر جوړ کړي.
گورن نه بار کنجو ته وای چې ته یو خنج ته یو لری علاقه ده، نو هغه ته چې یو غریب سړی دی نو الته باز وخت دی وته په انګلیسي کې مشکل راو باجی راسته، نو هغه غریب کله بیا واپس باجی ولت راځ.
د مشال تر څنګه سي رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دوبۍ نه کراچۍ ته رسیدلی. د هغه دوبۍ ته د تګ وروسته په پاکستان کې داسې خبرې هم کېدې چې ګنی ولسمشر زرداري واک پرېښودل غواړي. اخوانن په سپریم کورټ کې د هغه لانجمن خط کیس اوریدنه هم کیږي چې په اړه ویل کیږي د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د پوست کنټرولولو په اړه امریکا ته لیکلی وو. تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
ولسمشر آصف علي زرداري د اتوار پښپا خوښه یو بجا کراچۍ ته راورسېدو. هغه د دوبۍ نه د خصوصي تیاری په ذریعه کراچۍ کې د هوایي ځواکونو په هوایي ډګر پی اف مسرور باندې کوز شو او د هغه ځای نه صدارتي کیمپ پاپس بلاول هاوس ته ورسول شو. د صدر زرداري سره د هغه لور آصفه هم موجوده وه. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شازیه مری په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې صدر زرداري د ډاکټرانو سره د مشورې وروسته بیرته وطن ته ستون شوی دی. ولسمشر با خپل صدارتي سرگرمیانې د لږ آرام کولو وروسته بیا هغه شان شروع کوي کوم چې هغه مخکې ترسره کولې. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان ولسمشر زرداري کراچۍ ته د رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې د هغې کسانو ګمانونه او اندازې دروغ ثابت شوي چا چې د ولسمشر په حق لا کولې. دی وای هغه خلک چې دا وړاندوینې او پیشنګویانې به یې کولې او ویل به یې چې صدر زرداري تلی دی او بیرته نه راځي، نو دا ثابته شوه چې دغه خلک سمې خبرې نه کوي. تاسو ولیده چې ولسمشر بیرته ملک ته راغی؟ یاد دی وی چې سپریم کورٹ یا ستره محکمه کې د میموګیټ په موضوع د اوریدنې په مهال صدر آصف علي زرداری د روانې میاشتې په شپږمه نیټه دوبۍ ته د علاج لپاره تللی و. د هغه د تللو وروسته پاکستان کې قسم قسم ګنګوسو زور نیولی و. درې ورځې مخکې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی خبریالانو ته ویلي و چې د وسلوال فوج مشر اشفاق پرویز کیانی او د ولسمشر آصف علي زرداری د یو بل سره په ټلیفون خبرې اترې شوې دي. د یادونې وړ ده چې نن د ګل په ورځ هم د مشکوک میمو ګیټ اورېدنه په سپریم کورټ کې کیږي. دغه اورېدنې په سلسله کې د وسلوال فوج مشر اشفاق پرویز کیانی، د استخباراتي ادارې ایسای مشر شجاع پاشا، امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین قانی او د مشکوک میمو ګیټ مرکزي کردار منصور اجاز خپل خپل جوابونه سپریم کورټ کې دایر کړي دي. سپریم کورټ دې لړکې ولسمشر آصف علي زرداری څخه هم جواب غوښتی چې نوموړي تر اوسه نه دی داخل کړی. ځایي رسنۍ د خپلو سرچینو له مخې وایي چې صدر زرداری به بلاول هاوس کراچی کې څو ورځې آرام کوي او د دسمبر په 28 نیټه به د بینظیر بټو د تلین په مراسمو کې وینا کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو دا. تیر کال مرکزی حکومت د بلوچستان پیکج تر سوری لاندې د بلوچستان تعلیم یافته ځوانانو لپاره د 20,000 نوکرو اعلان کړی و. په دغه لړ کې هم تیر کال 15,000 ځوانانو ته د تعلیم په محکمه کې نوکری ورکړل شوې وې، خو اوس دوه کاله په تیرېدو دي او تر اوسه لا باقی پاتې نوکری دوی ته نه دي ورکړل شوي. د بلوچستان اوسیدونکي بیا وایي په دغه صوبه کې د نورو صوبو په پرتله کمپنۍ، کارخانې او داسې نورې شخصي ادارې یا حکمې او یا بیا بالکل شته نه، نو ځکه دلته د کار او روزګار اسانتیاوې هم کمی دي. په دې اړه نور تفصیل د کوټنا نیاز مساخیل راکوي.
ځوانان وایي په بلوچستان کې د نورو صوبو په پرتله کارخانې او شخصي ادارې کمی دي، ځکه نو د روزګار اسانتیاوې هم کمی دي. دوی غوښتنه کوي حکومت کې د بلوچستان پیکج په لړ کې د 20,000 نوکرۍ ورکولو خپل ژمنه پوره کړي، نو وضع به تر ډېره حده برابر شي. د ضلع زیارت یو اوسیدونکي نور الله په دغه اړه وایي
موږ غوښتنه دا غواړو د 15,000 نوکري چې حکومت راکړي پوره شکال، نو په دې باندې حکومت ملرامت نه کوي. دلته خو بېروزګاري بېخ ډېره زیاته ده سر، بېروزګاري په پوره بلوچستان کې بېخ ډېره زیاته ده. کور کور باندې بېروزګاري ده. زه په خپله توګه بېروزګار یم، خو په دې مهنګایي په دې حال کې زدار سړي ورځې ډېر زیاته یې.
دغه کس زیاتوي اوس دوی فکر کوي چې بلوچستان پیکج ګڼي د دوی د خطا کولو یوه پلمه وه. ټولنیز کارکوونکی محمد اشرف هم وایي حکومت و خلکو ته یو سیز ښکاره کړي، بیا یې ځینې پټ کړي، نو خامخا به بیا خلک مایوسه کېږي.
و چې نن سبا جوکیټډ دور دی، مقصد کم وسایل چې دی واجوکیټډ ځوانان واغ سټوډنټ ته نسو میلاو. ا دوی ته مننه سر د خلاصو یو ښکاره کړي او هغه یې سیټ تکل، نو هر سړی په خپل غم باندې مبتلا دی.
بلوس ملت پال گوند بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل یو مرکزی مشر ملک عبدالمجید کاکڑ وای لجمنی ورستا نوکری نه ورکول یو زیاتوب دی. دای فکر کوي بلوچستان پیکج د د پټکو یو ډرامه و.
حکومت صرف یو دعوه کړی ده، هغه شی فرکړی نه دی. په دې باندې چې کوم 15,000 افغان چې دوی ولګو د هغو تنخواوې هم در ننه پورې بندې دي. د نن څه 4-5 ورځې مخکې وزیر اعظم په خپل میټینګ کې دا تسلیم کړل چې واقعي هغه 15,000 کم تر اوسه پورې تنخواوې نه دي میلاز. نو دوی چې د 20,000 نوکرۍ دغه کړی دی، هغه صرف د یو اخباري دعوه ولای. او بله خبره دا وله چې دوی په دې باندې دا یو سیاسي رشوت او خلکو ته ورکوي.
خو هلته د بلوچستان د بنیادی تعلیم صوبائی وزیر ناصر خان جمالی بیا د خلکو او سیاستوالو اندیشنې پر ځای نه بولی. دی وایي تیر وار چې وزیر اعظم صاحب کوټی ته راغلی وو، نو موږ له هغوی سره دغه خبره کړې وه او دوی ژمنه کړې چې ډېر ژر به پلان عملي کړي. موږ هم په شریکه پر دې کار کوو او انشاءالله ډېر ژر به بقایا نوکری هم اعلان کړو. یاد دی وی تیر کال وفاقی حکومت د ناراضو بلوچستانو د پخلا کېدو لپاره د بلوچستان تعلیم یافته ځوانانو ته د 20,000 نوکرۍ ورکولو اعلان کړی وو. په اول سر کې له 15,000 نوکرۍ ورکولو وروسته باقی پاتې 15,000 نوکرۍ تر اوسه نه دی ورکړل شوی. تعلیم یافته ځوانان وایي دوه کال اوس په تیرېدو دي، حکومت دی خپل ژمنه پوره کړي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د باجوړ قبایلی سیمې خلک وایي دوی د پاسپورت جوړولو لپاره سوات ته ځي او اکثره یې هلته هم کار ونی شي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دوی لپاره هم په دغه سیمه کې پاسپورت دفتر جوړ کړل شي. تفصیل د شاهنواز ترکزی نورو.
په باجوړ جنسی کې د خراب حالت وړاندې پاسپورت جوړونکو دفتر موجود و، خو ولیکم مهال چې درې کالونه وړاندې د طالب وسلوالو لخوا سرکاري ودانۍ هدف جوړول شروع شو، دا دفتر تیمرګره زلدیر ته یوړی شو او وروسته بیا زل سوات کانجو کې د پاسپورت دفتر جوړ کړی شو چې د ځای اولس پوینا هغوی ته یې ډېرې ستونزې اړولې دي. شیخ جانزاده د نواګې تحصیل اوسیدونکی دی او هغه وایي
سرکار به طرف دا یو غټ مشکل مونږ ته جوړ دی چې اول به تی ملګری ته زمونږ ځوانان تلل، هغې نه اوس څنګه مینګورې ته دفتر وړی، د مینګورې نه بار کانجو ته وایي چې ته یو کونج ته یو لرې علاقه ده، نو هغې ته چې یو غریب سړی ځي نو هلته بعضې وخت کې دی ورته په یونیورسټي کې مشکل راوباسي، رستا په یونیورسټي کې چې کوم دی مشکل دی یا نور دفتر یو غلطي راوباسي، مهر ران لګېدلی هڅه، نو هغه غریب کله بیا واپس باجوړ ته راځي.
د علیزی سیمې باجوړ ایجنسۍ اوسېدونکي انور نګار وایي چې ولس غریب دی او سوات پاسپورټ دفتر ته پوتګ راتګي وخت هم ډیر ولګي او پیسې هم ډیر زیاتې خرج شي.
نو ضروري خبر ده چې په باجوړ کې پاسپورت دفتر نه او داخله دي نه سوات ته زیرا دي، نو یو خو دې پیسې ډیر دي خرچي بلې وخت خرچي، او بلدار چې پاسپورت په هغه یو دفتر باندې ټول سیمې چې کله خلک راځي نو پاږي باندې ډیر تر شي، نو دا شان ته په تکلیف کې سره ضروري خبر ده چې اضافه کیږي.
دا دفتر وړاندې په باجوړ ایجنسۍ کې د قومي شناختي کارتونو جوړونکو ادارې نادرا په دفتر کې جوړ شوی او خو ولې دا سات د نادرا دفتر کار کوي، خو د پاسپورت جوړونې سہولت پکې نشته. نو د تحصیل خار باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکي قادر خان د حکومت څخه غوښتنه کوي
کم خلک پاسپورت جوړوي هغه یا سعودي عرب ته یا نور د دنیا نور ملکونو ته ځي د مزدورۍ لپاره، نو هغوی دا مسله چې یاره دلته نږدې د پاسپورت دفتر نشته دی، نو کله چې سوات ته لاړ شي مالته د هغوی ورځې هم ډېرې زیاتې لګي، خرچې هم ډېرې زیاتې کېږي. زمونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دلته په باجوړ ایجنسۍ کې د پاسپورت دفتر چې کوم دی نو دی خلکو ته کولا وړي شي.
او کوم مهال مو چې د ترقی د ګامونو د خستو لپاره جوړ شوی د ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ د دفتر سره تماس ونیو، نو فیلډ اسسټنټ حنیف خان وویل
و زمونږ د پولیټیکل ایجنټ باجوړ څخه کوم دی هغه هم خپل وسیع کوشش کوي، ان شاء الله زه امید کوم اوس هغه خو چې ان شاء الله ډېر ژر به مو ته دفتر د پاسپورت دفتر په باجوړ کې کولا وو. او زمونږ پارلمنټری ته کوم دی شوکت خان راغلی او هغه هم دا خبره کوله چې پاسپورت ته تاسو د باجوړ ته راځي، نو ان شاء الله زه امید کوم چې ان شاء الله په دې روان کال کې زمونږ پاسپورت ته
د ځای اولس په غوښتنه باید د پاسپورت دفتر یو وار بیا په باجوړ ایجنسۍ کې زر تر زر کار پیل کړي. شانواز ترغزای مشال ریډیو باجوړ ایجنسۍ.
او د باجوړ نه وزو خیبر قبایلی سیمې ته چرته چې خلک وایي په سیمه کې د سرکاري سکولونو په بمونو سره د الوزولو لړۍ دوام لري او د دوی ماشومان د زده کړو نه بې برخې شول. دا چې په دغه سیمه کې څومره سرکاري سکولونه د وسوارو لخوا په نښه شوي دي او د خیبر په تعلیمي شرع باندې څومره اغیز کړي، په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د خیبر قبایلی سیمې د خلکو په وینا په خیبر ایجنسۍ کې د سرکاري سکولونو په بمونو سره د الوزولو لړۍ دوام لري او په باړه، چمرود او لنډي کوتل تحصیلونو کې دغه سکولونه د وسلوالو لخوا په نښه کیږي. د دغه سیمې د خلکو په وینا کې یو خوا د خیبر ایجنسۍ په باړه تحصیل کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو له امله زیاتره سرکاري سکولونه تړلي پراته دي، نو بل خوا پکې د ټولو زیات سکولونه هم په نښه کیږي چې له امله د دغه سیمې د زده کوونکو په تعلیم ډیر اغیز پریوتلی دی. د خیبر ایجنسۍ د نامنیو او د سکولونو د الوزولو په اړه باندې د دغه سیمې یو مشر حاجی خنت خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ کړل او اوس یې ماشومان هم د زده کړو نه بې برخې شول.
ولا چې سر مشکلات څه خو ډېر زیان مخ وي پوه شو، ډېر غټ غټ تکلیفونه موږ ته ملاو شول پوه شو، او سکولونه بندې غونډ څه وران کړل ورتل پکې خرابې کړل پوه شو، څه مطلب چې ماشومان هم داسې سکول نه ووتل پوه شو، داسې ګرځېږي خوشي ګرځېږي پوه شو.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې اوسه پورې په خیبر ایجنسۍ کې په اتاو یا سرکاري سکولونو کې بمی چاودنې شوي دي چې خواوشا 55 پکې په مکمله توګه باندې تباه شوي دي او څه د باندې دروشت پکې د بیا جوړېدو قابل دي. اوس دا چې د دغه سکولونو د ورانولو نه پس د خیبر ایجنسۍ په تعلیمي شرح باندې څومره اثر پریوتو، په دې حکله باندې د خیبر ایجنسۍ ایجوکیشن آفیسر هاشم خان اپریدی وای
زمونږ چې کوم مطلب دا زمونږ سره د تعلیم چې کوم انډیکیټرز دي کنه مطلب مونږ د جی آر او نی آر او دا لٹریسی ریٹ وغیرہ دا شونه چي دي دا د مونږ مخکې بالکل د 50% نم کم شو نو دغه در مطلب د مونږ چې هغه کم پرمختګ هغه خو څه هغه شو چې مطلب مونږ تعلیمي شره د مونږ رسول الله
دوی وویل چې په کوم ځایونو کې سکولونه وران شوی دي او اوس پکې د امنیت وځه ده نو حتی مو خیمه ورکړې دي او سکولونه مو هم پکې شروع کړې دي او که دا باقی پاتې ادارې هم خلاص شي نو دلته به د تعلیم شرح یو ځل بیا ښه شي
هغه خو مطلب چې کوم ځینو کې مونږ سکولونه سټارټ کولای شو نو هغه کې مونږ لټ په خیمو کې سټارټ کړي خو چې کوم ځینو کې اوسه پورې حالات ٹھیک نه دي نو هلته خو مونږ دغه چې خپل سکول بند نو بل د خیمه کې بس هغه شي کنه نو ان شاء الله چې بیا که تعلیمي ادارې کولای شي نو دا خلا پوره کېدل خو مشکل دي خو کوشش به ان شاء الله کوو
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې په دې سیمه کې دی د باقی پاتې سرکاري سکولونو حفاظت یقیني کړی شي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تغوگی د نوخار جلوزو کیمپ کې د خیبر ایجنسی د پوزي عملیاتو لامل به کورشي وی خلکو وینا ده چې دوی د صحت لپاره په کیمپ کې هیڅ تنظیمات نه لري او دوی ته ورکړی شوی امدادونو کې هم درغلي کیږي دا چې د خلک نور سوای د شبیر احمد جان نه تفصیل ورو
نوخار جلوزو کیمپ کې ډیرا د خیبر ایجنسی بیکور شوی خلق وینا تر مخه یو خو په کیمپ کې د دوی د ناروغ لپاره د دارو درملو صحیح تنظیم نشته نو بل خو دوی لپاره را لګل شوی بهر ملکی امداد کې هم درغلي کیږي او دوی ته امداد په صحیح توګه نه ملاويږي په دې حق لا جلوزو کیمپ کې موجود د باړې بیکور شوی مداخل او المار مشال لیړو ته ول چې د دوی که هر قسمه ناروغي وي نو دوی ته یو قسم ګولې د هر عمر کستا ورکړی کیږي دوی نور جاتوي
چې ډاکټر ته روسو هسپتال ته درې ګولې درکوي نور څه نشته صرف درې ګولې درکوي دا خلک مجبور شي په وطن کې چې ته پټای وي څه شي هغه خرڅوي او په اوبو نه دل تخپل علاج کوي د ټولو غټه خبره دا ده چې د بهر ملکونو نه کوون متحدانه یا د بلچنا کوم شرط دې د مو فیل دی چې د بهر یو ټیم دی ته برابر شي او هغه په خپل لوز دلته ولا غوت د نگرانی لوند دی چې د کوم دلته د وی کیږي چې مو د شاور کړی دی د شاور کړی دی دا د اخ ټیم د نگرانی لوند کیږي
افسوس خبره دا چې موږ له دلته کومه پورچا ولي کله شي اول خو موږ له یو درې پلتې اغرا کی د سپرینګ ولې او بکایا پرچا د موږ نه کوز حالت کې خو له موږ له پرچا نشي را کوله سبا چې موږ ولا را شو نه ډاکټر په دا پیږي چې ما پرون تخله چې شاور کړو او نو موږ په دا باندې پیږي چې بیا ورته ځه خو بے تعلیم خلق نو موږ دا وی چې موږ د صحت ادارې په صحیح طریقه باندې روان شي
ولې کله چې په دې حق لمون دا کیمپ تنظیم کوونکو ادارې پی ډی ایم ای یا د قدرتې افاتونو د مخنیوي صوبایي ادارې ویان عدنان خان نه پښتنو کړه نو د هغوی وینا وه چې د بې کوره شوی خلکو د صحت هر قسمه په کیمپونو کې خیال ساتل شي دغه بې کوره شوی دا هم وینا وه چې دوی لپاره را لېږلی شوی امداد دوی ته په صحیح توګه نه ملاویږي او بدنوانی پکې کیږي ولې په دې باب له عدنان خان وویل چې د بې کوره شویو مشرانو باندې دوی یو شورا جوړه کړې ده او باید چې هغوی د کیمپ انتظامی یا دوی ته کسان په نښه کړي دا کیمپ د دغه ستونزو په اړه چې کله مونږ د کیمپ انچارج نور اکبر سره د تماس نیول هڅه وکړه نو د چټې د وجې هغه سره خبرې اترې ونه شوې یادونه ورلا چې دغه بے کوروشي خلک وایي چې دوی د تیر دوه دونی مکالو راسي په دې کیمپونو کې ډیر دي ولې د دوی ماشومان او زنانو ته په یخنه او په باد باران کې سخت ستونزې وي او باید چې دوی د خپل سیمو ته واپس ولېږل شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تغوغي رازو یو نړیواله مطبوعاتي کتنې ته دی انډیپندنت رسپانې خپل یو مقاله کې ویلي د پاکستان خزو ته مرستې ورستو د هغې تر لاسه شوې چې دغه سیمه زلزلې جګړو او سیلابونو او وځپله په موجوده وخت کې په سواد کې یو شمیر خیریه ادارې د خزو د خیر ښېګړې لپاره کار کوي د دې مقاله مهمه برخه زموږ د همکار منور شان اورو
برطانوی ورځپاڼه انډیپندنت پاکستان کې د ښځو د ژوند په حق لای و مقاله کې لیکي د 1300 کلونو راهیسې پاکستان کې د قدرتی او انساني افاتونو لوجې کسه هم ټول ولس متاثر شوه خو په دې حالاتو کې تر ټولو ډېری ښځې اغیزمنه شوي چې د مرستو لپاره یې حکومتي او غیر حکومتي ادارې په یو نستړی کېدونکو خدمت بوخت دي په دغه کې یو نړیواله غیر سرکاري اداره مارلن هم شامل ده چې په سواد کې د ښځو لپاره یو شمیر د حت مرکزونه چلوي ورسپاړه دغه ډول یو مرکز ته د ورغلي 25 کلنې نصرت دخلی لیکي چې درې بچی لري خو د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي او د روغتیا او درملنې هیڅ یو بل وسیله نه لري خو اوس د مرکز ته د ډیر امید او سکون سره راغلي د ورسپاړه په وینا د افاتونو دراتلو لوجه د سیمې د نړیوالو ادارو د نظر لاندې راغلي چې پکې د خزو ژوند ته خاص پاملرنه شروع شوې ده ورسپاړه لیکي په داسې حال چې سیمه د یو شمیر افاتونو نتیره شوه او خلکو لا د وړاندې نه د صحت دومره سہولتونه نه لرل نو د خانداني منسوبه باندې سلسله خو لا ډیره مشکله ده او د دې ترڅنګ لوی مسله ده چې خلک په دې لړکی ډیره کم پوهه لري د ورسپانې په وینا په سواد کې د خزو د صحت په حق لا د پوهاوی لپاره د صحت نړیوالو ادارو په سواد کې یو شمیر منسوبې شروع کړې دي او کارکونکو یې د سیمې هر کوټه ورزي چې خزې د صحت په بنیادی مسلو پوهه کړي هم دغه وجه ده چې په خوځخېله کې د صحت یو مرکز ته په سونو خزې په قطار کې ولاړې دي ورسپانې د دغه کلینیک د ډاکټرې سنا تجمل دخلی لیکي دوی د پښتنو د روایتو ترڅنګ مالدارو او غریبانو کلکتا یو شان درملنه ورکوي نو موړي ویلي چې زیاتره خزي دوی ته وای سړی د صحت په حق لا دومره خیال نه ساتي چې لوجه یې د دوی وړې مسلې هم بیا د علاج قابلیت پاتې نشي انډیپندنت ورسپانه په اخر کې د مارلن خیریه ادارې د مشر ډاکټر اسمت خان لخوا وای دوی به تر خپل وسه پورې په سواد کې خپل حل زلي جاری ساتي د ورسپانه په وینا یو شمیر داسې نورې ځای او نړیوالې غیر سرکاري خیریه ادارې شته چې د سواد په ځپل شوی سیمه کې د مشکلاتو باوجود خپل مرستندوی کارونه جاري ساتي خو د دې هر څه باوجود که دوی ته مالی وسایل په وخت ترلاسه نشي نو دغه کار ودرېدلې هم شي
زمون همکار منور شاوو د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی ارسلا رحماني وای دا شورا که څه هم له طالبانو سره مستقیم رابطه نه لري خو هڅه کوي چې د کمی مشرانو او مخاورو لاره چې په طالبانو نفوذ لري له هغوی سره رابطه وکړي او دې ته تیار کړي چې د خبرو مستقینی د سولې عالی شورا له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو او په یو اسلامي هیواد کې د هغوی لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو په اړه سره دونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون یو سل بیا په دې ټینګار وکړ چې هغه خبرې به هیڅ کله هم نتیجه ورنکړي چې افغانان یې بشري ونکړي په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوریاس نوري په ریپورت کې
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو چارواکی وایي دا شورا په یو اسلامي هیواد کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو ملاتړ کوي څو دوی وکولای شي چې د دې دفتر له لارې مستقیما له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي مولوي ارسلا رحماني پرون له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې دوی داسې نخې ترلاسه کړي چې طالبانو هم په یو اسلامي هیواد کې د ځان لپاره د سیاسي دفتر لپاره مستلو سره لیوالتیا ښکاره کړې ده
تروسه پر خو قطر دا خبره کیږي مطبوعاتو کې راځي او بیا یې دغه سي اعلان هم کړی دی چې موږ دفتر ورکوو طالبان هم فکر کوم چې دغه خوښه ده چې قطر کې وي نو موږ تیار یو حکومت افغانستان هم تیار دی عالی شورا هم تیار دی چې په قطر کې دوی دفتر ولري همدغه یاتي سیاسي ادرس ته دغه د مذاکراتو لار ده
د طالبانو لپاره په یو اسلامي هیواد کې د سیاسي دفتر لپاره مستلو مسله په ورستیو کې ورسته له هغې ته وده شوې چې افغانستان تیرې اونۍ له قطر خپل سفیر په دې خاطر کابل ته وروغوښت چې ویل کېږي دې هیواد د افغانستان دولت سره له مشورې پرته له جرمني او متحدو ایالاتونو سره په دوحه کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو په اړه هڅې پر مخ وړي دي خغلی رحمانی وایي که څه هم دوی له طالبانو سره مستقیم تماس نه لري خو په وروستیو کې د طالبانو له خپل خپلوانو او قومي مشرانو او مخورو سره چې پر هغوی نفوذ لري تماسونه ټینګ کړي څو طالبان د خبرو میز ته راوکاږي او خپلې غوښتنې مطرح کړي رحمانی دغه راز وویل چې د سولې خبرې باید افغانان پر مخ یوسي او نړیوال کولای شي چې دغه بهیر له ګړندي کېدو سره مرسته وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې که د سولې خبرې په خپل د افغانانو لخوا پر مخ لاړې نشي هیڅ نتیجه نه ورکوي
سل وخت موافقات شد که در دست افغان ها باشه هیچ کشوری بدون موافقه با افغانستان نباید در پروسه سل غرض بگیره بدون از او یک شکل دیگه به خود میگیره که به مفاد افغانستان نیست
خاغلی رسول دا څرګندونه یو ونی ورسته له هغه کوي چې له قطر خپل سفیر د هغو راپورونو لخبرېدو ورسته د اعتراض په توګه وروغ چوي د هیواد په خپل سر د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو هلې ځلې پیل کړې دي.
زمون همکار نوریاس نوری وو اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوی ورزو مجید بابر ته او د خبرونو لنډیستری اورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په دوبه کې د علاج وروسته بیرته هیواد ته راستون شو. پرون د پاکستان د پنجاب صوبې په سرخار لاهور کې 1500 خلکو د ناټو د هغه هوایي برید چې پکې څلیرش پاکستانی فوجیان وژل شوي ول د امریکا په ضد مظاهره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې که د سولې خبرې په خپل د افغانانو د خوا په مخ لاړې نشي هیڅ نتیجه نه ورکوي. اسرائیل پرون د فلسطین د حماس ډلې سره د شوې معاملې په دویم پړاو کې چې په نتیجه کې اسرائیلي پوځي ګلاد شریف په غربي غاړه یا ویسټ بینک کې له 5 کالو د یرغمال کېدو وروسته خوشی شو. 5500 فلسطینی بندیان خوشی کړل. د بحرین امنیتي ځواکونو پرون هغه سلګونه شیعه مظاهره چیان چې د پرله پسې څلورمې ورځې لپاره سرخار منامت د تیز سړک په یو چوک کې راټول شوي ول منتشر کړل. د آزادې اروپا آزادی ریډیو رئیس سټیون کون د چک د پخوانی ولسمشر واسلاو هاول د مړینې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د واسلاو هاول په مړینې سره د جمهوریت خوښو آزادو رسنو او د ټولو خلکو لپاره د بنیادي حقونو غوښتونکو نن یو نږدې او مهم ملګری د لاسه ورکړ. او د شمالي کوریا پخوانی واکمن کیم جونګ ایل د 79 کالو په عمر کې مړ شو.
مشال ریډیو تغوغي اوس هم رازو د پاکستانی ورسپانو اداريو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو چې فوز او عدالتونه دواړه نه غواړي چې ملک کې جمهوریت نظام ختم شي. او د جیم جونز د بیان راتللو وروسته میموګیټ کیس معاملہ ختم شوې ده. ورسپانه لیکي چې دا ډیره د ستاینې وړ خبره ده چې فوز او عدالتونه دواړه په ملک کې جمهوریت نظام ختمولو خواهشمن نه دي، خو دا هم ضروری ده چې کوم خلکو ته د دې نظام په ذریعه د ملک معاملات چلولو اختیار ورکړی شوی دی هغوی هم خپل کار په ایمانداری سره ترسره کړي. ورسپانه لیکي چې موجوده حکومت تا ټولې موقع ترلاسه کېدو باوجود د ملک لوی لوی ادارې د کرپشن او نااهلۍ له وجې تباهۍ ته رسیدلې دي. ولس د بجلی، ګیس او نورو بنیادي ضرورتونو نه محرومه دي. ګرانۍ، بیروزګارۍ او بدامنۍ له وجې خلک سخت پریشان دي. او دا ډیره د افسوس خبره ده چې حکومت د خلکو ژوند کې بهتري راوستلو کې کامیاب نه شول. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ریاست ټولې ادارې دا غواړي چې ملک کې جمهوریت نظام برقراره وي، نو حکومت له هم په کار دي چې د اولس دا مسائل حل کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپانه اکسپرس په خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو ادارې یو این ڈی پی د یو رپورټ تر مخه د پاکستان 80% آبادی د اولسي ژوند د ځینو مهمو سهولیاتو نه محرومه ده. او پاکستان د انساني وسایلو ترقی په حواله سره دنیا د کم ترقی والا 180 ملکونو کې په 145 نمبر باندې دی. رپورټ زیاتوي چې د دولت د غیر مساوي تقسیم له وجې د آبادی یو غټه حصہ د غربت د کرخې نه لاندې په ژوند تیرولو باندې مجبوره ده. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت د خپل ذمہواری اوپیجنی او په حالاتو د سنجیدګۍ سره غور وکړي او نه ایوازې ګرانۍ د کم کړي بلکې د روزګار مواقع زیاتولو لپاره د هم کوششونه وکړي. د سره سره حکومت لپاره دي چې د آلودګۍ ختمولو لپاره هم څه مناسب ګامونه پورته کړي. ورسپانه آج خپل اداریه پیښور کې د ناآرامۍ په پیښو او د مخنیوي په چارو لیکلې ده. اداریه وایي چې ضلعي انتظامیه مخ په سیوا کېدونکو پیښو مخنیوي لپاره ټولو پراپرټي ډیلرانو ته ویلي دي چې بغیر د تصدیق او پوره معلوماتو چا د کور په خرڅ یا کرایا نه ورکوي. دغه شان حکومت حیات آباد کې کور په کور د لټون کار پیلولو منصوبه هم جوړه کړې ده. اداریه وایي چې تیرو وختونو کې به ډېر په اسانۍ موبایل سیمونه هر چا اخستل او د دې به هیڅ تصدیق نه کېدو. او نتیجه یې دا شوه چې دغه غیر قانوني سیمونه په بمی چاودنو، تختونو او دغه رنګ نورو پیښو کې استعمالېدل. خو د وفاقي حکومت لخوا د دې د رجسټریشن وروستو تر څه حده دا قصه ودرېده. اداریه اخیره کې لیکي چې یو وار بیا دغه غیر قانوني سیمونه بازار کې ملاویږي باید چې حکومت دې اړخته پاملرنه وکړي چې څنګه یې وړاندې د هر څه ښه کړي وو یو وار بیا د دې غلط ګامونو مخنیوی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس هم نړیوال مطبوعات ورسپانه انډیپندنت لیکي د افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته که غربي هیوادونو له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورنکو نو دغه هیواد یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو مرکز ګرځېدای شي. بلخوا د ورسپانه اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا د سلامتیا پخوانی مشیر جنرال جیمز جونز لخوا د بیان وروسته په پاکستان کې د خط سکینډل لوبه په مکمله توګه بدل شوې ده. د دواړو مقالو مهمې خبرې د اصرار عالم مومن ناورو.
د انسټیټیوټ فار سټریټیجیک سټډیز یا د ستراتیژیکي مطالعاتو نړیوال تنظیم په تازه رپورت کې راغلی دی په داسې حال کې چې په 2014 کال کې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي، د هغې وروسته تر 2006 کال پورې د افغانستان خوندي او محفوظه پاتې کېدو ډېر کم امیدونه دي او یره ده چې دا هیواد یو وار بیا د نړیوال ترهګرو مرکز جوړېدای شي. په مقاله کې راغلی دی د دې تباهۍ مخه هله نیول کېدای شي چې برتانیا، امریکا او نور نړیوال هیوادونه خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د 2014 کال وروسته به هم دوی له افغانستان سره خپل ملاتړ جاری ساتي. دا رپورت د امریکا او برتانیا د هغه داوو برعکس دی چې دوی وایي د افغانستان څخه به نړیوال ځواکونه په روانو دریو کلونو کې ووځي او دا ډول افغان امنیتي سرتیری به د دې جوګه وي چې د خپل هیواد د امنیت ذمواري پر غاړه واخلي. په مقاله کې وړاندې راغلی دی که څه هم امریکا وایي چې د دوی د پوځي کمپاین له کبله په افغانستان کې طالبانو واک له لاسه ورکړو، اوسامه بن لادن ووژل شو، همدارنګ میرمنو ته تر ډیره حده خپل حقونه ورکړی شو، د تعلیم او صحت په برخو کې پرمختګ وشو، خو په رپورت کې خبرداري ورکړل شوی چې په افغانستان کې کرپشن، د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې، غربت او جهالت د هیواد راتلونکي ته لوی خطرې رامنځته کولی شي. په رپورت کې راغلی دی په راتلونکي کې د افغانستان ثبات او امنیت د امریکا او نور هیوادونو لخوا د دغه هیواد سره په پوځي او ولسی مدونو کې د مالی مرستو او روزنې سره تړل شوی. بلخو د ورسپانې اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې راغلی دی چې د امریکا د سلامتیا پخوانی سلاکار جنرال جیمز جونز د بیان سره په سپریم کورټ کې د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د خط سکینډل کیس ته زیان رسېدلی دی. جیمز جونز وایي منصور اجاز چې د میمو یا خط لیکونکی دی، یو وار یې هم د حسین قانی نوم نه دی اخیستی چې نوموړي دا خط یا میمو لیکلی وه. جیم جونز چې د منصور اجاز لخوا یې خط د امریکا د پوځ پخوانی مشر ایډمیرل مایک مولن ته رسولی و وایي دا خط باوري نه دی. همداراز جیم جونز سره د رابطو کولو کمیونیټې منصور اجاز ښودلی او جیم جونز چې خپل کوم تاریخونه ښایي په هغې کې هم تضاد دی. د امریکا د سلامتیا پخوانی مشیر جیمز جونز دا خبرې په هغه دستاویزاتو کې دي کوم چې د حسین حقانی وکیل اسما جانگیر د پاکستان په سپریم کورټ کې جمع کړي دي. د مقالې په اخره کې راغلی دی کارپوهان وایي چې کوم فریقین وو، یعنی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او پوځ مشر اشفاق پرویسکیانی، د هغوی ترمنځ شخړه هواره شوه، خو حسین حقانی چې د سفارت له دندې څخه یې هم استعفا ورکړه، دا مهال یوازې د دې میمو یا خط سکینډل ښکار دی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو د اصرار عالم مومن نه د نړیوالو مطبوعاتو مهمې خبرې اوریدلې. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د چیکوسلواکیا د مخملي انقلاب مشر او د چک جمهوریت پخوانی ولسمشر وسلاو هاول پرون د اوږدې ناروغۍ وروسته د دغه هیواد په شمالي سیمه کې مړ شوی. د مشال مرکزي څانګه لیکي هغه خپل هیواد د کمیونستي دور نه د خلاصولو لپاره نه یوازې سیاسي جدوجهد کړی و، بلکې د خپلو ډرامو د ری هم د هغه دور د حکومتونو نیوکه کړې وي. تفصیل په دې رپورت کې د یوې وړې دمې ترڅنګ ورو. وسلاو هاول مخالف ډراما لیکونکی چې وروستو د چیکوسلواکیا ولسمشر شو، پرون په خپل کور د چک جمهوریت په شمالي بوهیمیا کې د 51 کالو په عمر کې مړ شو. په کمیونیستي دور کې د وسلاو هاول په ډرامو بندیز لګول شوی وو او 15 کاله د حکومت ضد پاسون پر سر په زندان کې تیر کړی وو. د 1999 کال د نومبر په 23 نیټه هاول د سباندې 300,000 کسانو یوې غونډې ته چې د پراګ ښار په وینسلس سکوئر کې په یو تاریخي وینا کې ویلی وو، موږ په یو آزاد جمهوری او سوکاله چیکوسلواکیا کې ژوند کول غواړو، موږ اروپا ته استرېدل غواړو او موږ به هیڅکله هم د خپلې لارې پر شا نشو که هر څومره خنډونه او ستونزې مو مخې ته پرتې وي. د چیکوسلواکیا مخملي انقلاب شپږ ورځې وړاندې هله پیل شو چې د زده کوونکو یو پر امنه لاریون د پولیسو لخوا تر تشدد لاندې راغی. له دې وروسته په سلګونه زره چیک او سلواک اوسیدونکو پر امنه مظاهرې پیل کړې. هاول چې یو حکومت مخالف لیکوال وو، د انقلاب د سرسر رهبر په توګه راوړاندې شو. نوموړي یوې سترې غونډې ته وینا وکړه او له هغه خبرو اترو مشري وکړه چې د کمیونستانو واکې په سوله ییز توګه پایتا ورسولو. د 1979 کال په وروستو کې هاول د یو آزادې چیکوسلواکیا ولسمشر وټاکل شو. د کمیونیزم څلور لسیزې واکمنی پایتا ورسېده. وسلو هاول د 1986 کال په 15 اکتوبر یوې مخاورې کورنۍ کې زیږیدلی و. په 1990 کال چې کله کمیونستان په واک کې راغله نو د هغه د کورنۍ زیاتره جایدادونه یې قبضه کړه او د هاول کورنۍ خلک یې له لوړو زده کړو هم منع کړل. د پوځي خدمتونو وروستو هاول د ډرامو لیکلو ته مخه وکړه او په دې کې به یې اکثره د کمیونیستي دور د ځورونو کیسې بیانولې. بیا په 1988 کال کې د شوروي په مشرۍ د وارسا تړون ځواکونو چیکوسلواکیا لاندې کړه چې مقصد یې د پراګ سپرلي اصلاحاتو غورځنګ وهل و. په 1988 کال کې هغه د چارټر 1988 په نامه له یو بل لیکوال سره په ګډه یوه اعلامیه ولیکله او په دې کې پر کمیونیست حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو د نړیوال تړون پاملرنه دې وکړي چې دوی لاسلیک کړی دي. د دغه چارټر لیکونکي سزا کړل شول او دا شان هاول یې هم د درېنیمو کالو لپاره قیدي کړ. د 1989 کال په وروستو کې د ختیځ اروپا شوروي پلوي کمیونیست هیوادونه ماتېدو ته نږدې شوي وو. کله چې کمیونیستي رژیم په نسکورېدو و نو وسلاو هاول په دغه کال د دسمبر په 10 نیټه چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د برخې اخیستو منډې تړې پیل کړې. هغه وویل راځئ چې هیڅوک دې ته پرېنږدو چې زموږ د پرامنه انقلاب ښکلې صحرا بدرنګ کړي او زیات اکړه رښتیا او مینه به کرکی او دروغ ته ماتې ورکوي. وسلو هاول په 1989 کال د دسمبر په 9 ولسمشر شو. په 1990 کلونو کې هغه زیاتره وخت په دې کې تیر کړ چې چیکوسلواکیا له ماتې دورا وګرځوي چې کله سلواک برخې د خپلواکۍ غږ پورته کړ. وسلو هاول په دې کې پاتې راغلو او په 1992 کال کې استعفا ورکړه. خو د سلواکي برخې د بلیدو وروسته په 1993 کال کې د چک جمهوریت ولسمشر شو او بیا په 1989 کې یو ځل بیا د چک جمهوریت ولسمشر جوړ شو. په 2003 کال کې هغه سیاست پرېښود. دا هغه وخت و چې چک جمهوریت د ناټو غړی و او اروپایي ټولنې ته په ورګډېدو و.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
22 منټه کم 2 بجو
تا ترا
2 منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
22 منټه کم 3 بجو
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې واورید د چیکوسلواکیا د مخملي انقلاب مشر او د چک جمهوریت پخوانی ولس مشر وسلاو هاول پرون د اوګدین اروغي وروستو د دغه هیواد په شمالي سیمه کې مړ شوه. د هغه په مرګ د نړۍ یو شمیر هیوادونو مشرانو د خپل خپګان د چک حکومت سره سرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوریاس نوري په دې رپورت کې ورو.
د چک د مشهور نمایش لیکونکي د بیل فکر خاوند او د پخوانی ولسمشر وسلاو هاول پر مړینې د نړۍ مشرانو د خواخوږۍ مراتب څرګند کړي او هغه د ډیرو صفاتو لرونکي شخصیت یاد کړي چې د اتل استثنایی او له فساد لرې شخصیت پر اړخونو یې ډیر تاکید شوی دی. په 1989 کال کې وسلاو هاول په مشرۍ بخملي انقلاب د پخواني کمونیستي چکسلواکیا رژیم نسکور کړ او هاول د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. درې کاله وروسته پخواني چکسلواکیا په دوه برخو چک او سلواک جمهوریتونو وویشل شو چې وسلاو هاول د چک جمهوریت د لومړني ولسمشر په توګه وټاکل شو. د چک اوسنی ولسمشر او د هغه ځای ناستي وسلاو کلاوس پرون په پراګ کې د هاول استاینه وکړه او ویل
واسلاو هاول سه ستال سیمبولم نوودوبه
هو. وسلاو هاول د چک د عصري دولت په سمبول تبدل شو. هغه د کمونیستي دیکتاتوري په وړاندې زړور مبارزه کې په مهمه ونډه او په بخملي انقلاب کې د مشرتابه د رول په لوبولو او زموږ د آزاد هیواد د لومړني ولسمشر په توګه د نظام پرمستکولو کې مهمه ونډه اخیستې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د هاول سولیز مقاومت د یوې امپراتورۍ بنسټ ولرزاو، د یوې ځپونکې ایدیالوژۍ په چواله افشا کړ او ثابت کړ چې هغه رهبری چې پر اخلاق او مورال ولاړ وي د هر بلې وسلې په نسبت پیاوړې ده. اوباما دغه راز ویلي چې هاول په نړۍ کې عزت او استقلال ته د رسیدو لپاره د نسلونو د مبارزې د یو الهام سرچینه وه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خواخوږۍ په هغه پیغام کې چې د چک جمهوریت ولسمشر واسلاو کلاوس ته استولی ویلي چې د جرمني خلک د یو لوی اروپایي مړینې خواشینې کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وسترویل هم واسلاو هاول په خنامه یاد کړی او هغه د چک جمهوریت د انقلاب روح او د ازادۍ او ډیموکراسۍ د لارې ستر اتل او د اروپا د یووالي یو مخکښ بللی دی. هغه یو ستر مشر او د مدني حقوقو یو مخکښ فعال و. د واسلاو هاول نشتوالی به احساس کړو. په تېره بیا موږ المانان د هغه ډیر مدیون یو، ځکه د دواړو المانونو یو ځای کیدل او د اروپا یووالی د یوې سکې دوه اړخونه دي. موږ هغه ته د قدردانۍ په ډول خپل سر ټیټوو. اوتریش، سویدن، پولند او د یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو مشرانو او لوړ رتبه چارواکو هم د چک د پخواني ولسمشر واسلاو هاول د مړینې له کبله د خواشنۍ مراتب وړاندې کړي او هغه یو اتل او په نړۍ کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ د لارې یو مخکښ یاد کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو. یو بل رپورټ ته، د عراق نه ټول امریکایي ځواکونه پرون اوتل او په دې توګه امریکا په دغه هیواد کې خپل نه کلن ماموریت ته د پایټکه کې خودو. د تیرو نه کلونو په موده کې د صدام حسین حکومت اړنګ کړی شو، خو دې جنگ کې 3000 عراقیان او 3500 امریکایي عسکر لمینځه یوړل. نجیب عامر یې په اړه نور حال راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکي وایي د عراق نه د دوی د ځواکونو روستۍ قافله هم کویت ته وړېدلې، او په دې توګه د عراق لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت پای ته ورسېده. راپورونه وایي د اتوار په ورځ سناسه سل پوځي موټرونه چې پکې 1500 امریکایي سرتیري سپاره وو د عراق د جنوبي صحرا د لارې کویت ته داخل شول. د عراق نه امریکایي ځواکونه په دغه هیواد کې تر نه کلونو پورې پاتې کېدو وروسته ووتل، او په دې نه کلن جنگ کې د دوی 4500 سرتیري ووژل. په دې نه کلن جنگ کې د عراق 3000 اوسیدونکو هم لمنځه لاړل. نه کاله وړاندې امریکایي ځواکونه عراق ته په دې هوډ داخل شوي چې د صدام حسین رژیم راوپرځوي او د ډله ییزو وژنو وسلې لمنځه یوسي. پر عراق باندې د امریکایي ځواکونو د برید په ترڅ کې د صدام حسین حکومت ختم شو، خو د ډله ییزو وژنو وسلې ونه موندل شوې. په عراق کې امریکا خپل 1,000 پوځیان په بیلابیلو 1500 مرکزونو کې ځای پر ځای کړي وو. راپورونه وایي یوازې 300 امریکایي ځواکونه به په عراق کې پاتې کیږي چې په بغداد کې د امریکا د سفارت امنیت وساتي او عراقي ځواکونو ته روزنه ورکړي. رویټرز اژانس د عراق نه د وتونکو امریکایي ځواکونو خبرې راخستي چې د خوښۍ څرګندونې کوي. د راډول فورویز په نوم یو سرتیری کویت ته د اوړېدو پر مهال وویل، ما نه صبر نه کیږي چې خپلو ماشومانو او میرمنې ته مې زنګ ووهم چې دا دی زه خوندي راووتلم. اژانس لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لپاره د عراق نه د امریکایي ځواکونو ویستل یو مهم ګام دی، ځکه چې د ویتنام د جنگ نه پس د عراق جنگ د امریکایانو لپاره تر ټولو غیر مقبوله جنگ و. اوس هغه د دې ټکی نه د خپل سیاسي کمپاین لپاره ګټه اخیستی شي. د عراقیانو لپاره کلیوي خوا دا د خپلواکۍ ورځ ده، نو له بلې خوا دوی سره دا ویره هم له ده چې هسې نه هیواد د کورنیو شخړو مرکز وګرځي، لکه په 2006 او 2008 کلونو کې چې د همداسې جنګونو په ترڅ کې زرګونه عراقیان وژل شول. عراقي چارواکي وایي د دوی ځواکونه د تشدد د پیښو د مخنیوي ظرفیت لري، خو په هوایي دفاع او د استخباراتي معلوماتو د غونډولو په څانګو کې دوی د کمبود سره مخامخ دي. رویټرز اژانس لیکي د اکثرو عراقیانو لپاره امنیت یو مهمه مسله ده، خو دوی په خپل هیواد کې د نوکریانو نه موندل کېدو، د برېښنا نشتوالي او غربت ته تر دې زیات فکر کوي. د عباس جابر په نوم یو عراقي رویټرز اژانس ته ویلي، موږ د امریکا په اړه فکر نه کوو، موږ د بجلی، نوکرۍ، تیلو او د خپلو ورځنیو ستونزو په اړه فکر کوو. مونگ تا پا دی پتا لیکون راو لگه، پوز بکس نمبر 3114، اسلام آباد.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. 15 کلن سپینګری محمد رحمان کاگا له 45 کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا د شبقدر په ډیری بازار کې د سرو لپاره واخه خرڅوي. د یو زوی او څلور لونه لري او وایي چې دا یې ارمان دی چې نور په کور ناست وي او کار ونه کړي. د نوموړي سره د مشال خبریال شاهنواز ترکزی خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د 15 کلونو سپینګری محمد رحمان کاکا د 45 کلونو راهیسې په شبقدر ډیری بازار کې د سرو غیا خرڅوي. یو زوی او څلور لونه دي او د هغه په وینا چې څه ګټي په بچو یې لګوي، خو یو ارمان یې کاوه او هغه دا چې ښه به وه چې چیرته په کور ناست وې او په دې عمر کې د خواري خلاص وې.
هغوی خپل مونږ اودس کوي کنه والله چې زه خفام شم کنه کله رښتیا خفه پدې شم چې هغه خپل مونځونه کوي او بس کور ناست وي، خپل غاړه بال بچ لکه مچی ور کوي والله بس حاجي خپل پیتاوي کوي پیژمو پیتاوي پټو کې کوم.
او ګیاګانې له چیرته اخلي، څوک ورله بازار ته وړي او څومره ګټه یې ده؟
دا پټیم په 5000 راغلی د دوه کناله درې کناله اتیا روپیا خرګاډ والله له ور کوم دی ور پسې ګیډه کوم تیار گئی بس راوچ
نو دا بیا دل ته 200 روپے جڑے خرسے
دا پدریم خرسو پد بونی می پدریس نشانی خرس دے کے دا مال پک ساتو کنا ما خام تے اصل یش پک شری دا مزدوری دا مال ل پک ری مین گئے بس دا لین
دا ہغه پوینا زوی ہم پو اسکول کی دا سبق دا پر داخل کڑے وو
نے مرچکی مرچکی خرس نن نن اسکول لا بدلا مور بو بیا برو
دا وری تا ورتا نہ وری
نو چن خزان گٹھے زما گٹھا کھنو سے زما گٹھا.
چیرته چې محمد رحمان کاکا په فوټپات خپل غیا یک دی، نو په خوا کې ورسره د عبدالجبار نوم یو تند زاړو وسپنو یا د سکرپ ګودام دی او د هغه په وینا چې کاکا جی ډیر مهنتی دی او خوددار هم.
مزید عمر عمر نه پیژنم چې یاره زما شوم ولای راغټ شوم خم خکار یو د عمر ایم نه بس مجبور دی هم په ډیر خیال ساتو او کله چې دلته سودا مودا وس ډیر شدل ته مونږ ل خپل زی کې بیگ دو دا خیال به ساتو نو خو بابا دا دغه وال نه دی کنه لکه مطلب چا ته دا وی نه چې مال سه پیسې راک بس دغه نه دی بس خلکو نه سوال نه کوي او بس غریب دا غیا راوړي او خرسي.
محمد رحمان کاکا په دې پښتنه د حکومت یا د معاشري د وګړو سخی سه غختنه شته
زما بس خدای دې راکی چې در الویلې ولې دغه تازه نه خوشاله مشله دا دولت دولت ته چې مونږ وخی بس خدای دې لالال رزق ورکړي خوبه نصیبی خبره چې خدای دې ورکړه درس دی.
د محمد رحمان کاکا په خوښ دا به تر مرګه لوی ګټوي چې د بچانو ژوندونی خطر شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شبقدر.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM. مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د کونړ ولایت د خزو چارو مشروای چې د تیر کال په نسبت سږ کال په دغه ولایت کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی. د خزو لپاره د عامې پوهاوی کمپاین وده کړې او د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په خاطر یې په کورونو کې بیلابیلې منصوبې هم د دوی لپاره پیل کړې دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
کسه هم په افغانستان کې د خزو په وړاندې خشونت یا تاوتریخوالی سنوي خبره نه ده، خو د کونړ ولایت د خزینه چارو مشره نسیمه شفق سادات وایي چې د تیرو کلونو په نسبت سکل په دغه ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راکمه شوې ده.
فعلا په کونړ ولایت کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي مسله راکمه شوې ده او علت هم دا ده چې مونږ عامه پوهاوی ډېر زیات په دې بخش کې همداراز دغه تاوتریخوالي پر وړاندې قانون چې نافذ شوی دی د دغه قانون په ولسوالۍ کې په مرکز کې ویشل شوی دی، خلکو ته واضح شوی په دې بخش کې د ورکشاپونو ټرینینګونه ورکړل شوی دي. یعنی تاوتریخوالي د خزو په وړاندې
میرمن سادات وړاندې وایي چې د خزو چارو د ریاست په کوششونو او د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته د خزو لپاره په کورونو کې بیلابیلې اقتصادي پروژې پیل کړې دي.
د ظرفیت لوړولو په خاطر باندې موږ ډېر زیاتې پروژې اخیستې دي او هغه خاصه چې مثلا دوی نیمه سواد لري په کورونو کې دي. دوی دپاره موږ د چرګانو پروژې لرو، مرور ولسوالۍ کې هم د چرګانو پروژه ورکړې په واټه پور کې، د خیاطي پروژه زموږ چې 2 سنټره دي، همدارنګه په مرکز کې هم فعلا زمون 15 سنتر د قالیم بافی جریان لري چې دغه هم د استادان ته مشوره کړی هم شاګردان ته دا شاګردان چې فارغ کیږي دوی به آینده 15 سنتر کې په خپل صفات استاد یا قالیم باف په صفات به کار کوي.
میرمن سادات د دې پښتني په جواب کې چې په کونړ ولایت کې د نجونو د تعلیم وضعیت څنګه دی وویل
یعنی څه کمانه نشته د نجونو په وړاندې مکتبونه تړل شوی نه دي یعنی قرآن مثلا راځه کوم ګوي ماونی شته دي چې مثلا یا والدین اجازه نه کیه مشر ورور اجازه نه کیه کاکا یا ماما مکتب ټول فال دي هر څوک ورشي چې مثلا تعلیم کې خپل مکتب سره ترسي اته شو هم د پکوړه کې پانتون یاد شوی دی پانتون تل شي.
د کونړ ولایت د خزو چارو مشر میرمن سادات وایي لکه نه چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نافذ شوی چې له امله به یې عاملینو ته سزا ورکول کیږي نو د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې کمی راوستی دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی رازو د روانې خبرونې اخیری رپورت ته اوریدونکو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د پېښور تاریخي کیسه خوانې سره نږدې د ډکې منور شاه محلې دوره کړې وه او دا یې ویلي وو چې د پښتونخوا حکومت په پېښور کې د راج کپور او دلیپ کمار کورونه تاریخي او قومي ورثه ګرځول غواړي، خو د دغه کور اوسنی مالک حاجي اسرار صراف بیا وایي دوی به په دې سوچ کوي چې دوی دغه کور حکومت ته ورکړي او کنه. دی وایي دا کور یې په 1919 کال کې په یو نیلامي کې اخیستی وو او ډیر غټ کور دی. د په خبره کورنۍ یې نیت لري چې د خپل پلار په نوم یې یو روغتون په دغه کور کې جوړ کړي. د راج کپور او دلیپ کمار د دغه تاریخي کورونو حال د پېښور نه خالد خان راکوي. تاسو دا رپورټ واورئ او د مشال تر څنګ اوسئ.
د پېښور تاریخي کیسه خانه سره نږدې د ډکی منور شاه محله کې دغه کور نن هم د راج کپور حویلی په نوم یادیږي او د دغه محلي اوسیدونکي په دې ویاړ کوي چې د دغه کور یو بچی د هندوستان لوی فلمی اداکار او د اندر شیر وارډ پخوانی ناظم او ډکی منور شاه محله اوسیدونکي عبدالحکیم صافی مشال ریډیو ته وویل چې دغه کور د ډېرې مودې راسې شاړ پروت دی او کله کله د دې کور اوسني مالکان دلته چکر را لګوي.
مونږ خو چې کله نه لکه پیدایش هم زمونږ د دې محلي د دې کوڅې دا کور منگ وینو کنه چې دغه دلته پہله خلک اوسېدل خو اوس تقریبا 11-12 سال نه دا خالی پروت دی. خو دې سره شاته یو پلاټ ته غم تقریبا داسې 20 مرلی به یو دا کور بم داسې تقریبا لگ بگ داسې 17-18 مرلو کې به دا خو دې سلور چته خو دې نه یو چته چې کم نه کنه ډیر زیات خراب شوی او کله کله به دلته په مالک کې کوڅه کې خختې بم تیرا پرې وتی نو هغه یو چت چې کم نه د دې بیا اجي اسرار صاحب چې کم مالک ته هغه بیا یو چت دې ډیمالش.
دراج کپور د محلي اوسیدونکو وای چې دا سره دوی ډیره مینه لري ځکه چې د دې ودانې سره د هندوستان د مشهور فلمی خاندان کفور فیملی نوم تړلی دی او بل دا چې اوسنی مالکان د محلې غم خاده د پاره دغه کور پرانیزي.
ما منیر نوم دی صاحب دلته نه خ دې ډیو ډینې خاور وړي نو را د پدنی شروع چې سی وړي دی سین دی وړي خو دې ډیو ډینې خاور وړي دا وړي دا کو زمونږ د خار سره وایي چې خو رور شارو خان هم زمونږ دی خار دی دلیپ کومار هم زمونږ دی خار دی یره دا خو را پریوسی نه کور باشم دلته چې ګورو زمونږ شنو نه غټي کی زمونږ پکې ودونه مدونه کیږي چې چا سره دی اوسه ما سره چې چا وښه بہترین مضبوط سنگین لگی دلی دوست لگی دلی گڈے گڈے کمری دی شاہی کمری دی بگی.
خیبر پختونخوا د اطلاعات صوبائی وزیر میاں افتخار حسین د خالی پورز دراج کپور محلے دورہ کړی او دا خیال یې سرګند کړی دی چې صوبائی حکومت په پېښور کې دراج کپور او دلیپ کمار کورونه تاریخی او قومی ورثہ ګرځول غواړي. خو بیا دې کور اوسنی مالک حاجی اسرار صراف چې د پښتونخوا چمبر اف کامرس او انډستری په خوانی صدر هم دی وایي چې هغوی به په دې سوچ کوي چې دغه کور حکومت ته ورکړي او کنه، ځکه چې د دوی پلار دغه کور ډیر په مینه اغستې او اوس د دوی خیال دی چې په دې تاریخی کور کې د پلار په نوم یو روغتون جوړ کړي. دی وایي چې په دغه کور کې دوی سموده پورې اوسېدل هم دي.
خوبیا
پپی خبر کی دلیپ کمار دا کور پہ حق هکله عبدالحکیم صافی وای چې دغه کور اوس هیڅ وجود نه لري او دغلته دکانونه او نور کمرشل ودانې جوړ شوې دي. دی وای
هغه جی مال خدادات کې اوسېدلو هغه چې کله راغلو په موقع باندې زه موجود وم سره، نو هغه هم داسې دوه نیمې درېمر لې کور و، خو هغه اوس د ماله شوی دی او په هغې باندې نوې آبادي شوې ده، دوکانونه مکانونه، چونکې هغه ځای کم دی هغه محله اوس کمرشل شوی ده. دلیپ کمار صاحب چې کله راغو نو جی ما ته یاد دي چې هغه په یو پوړۍ سیډۍ باندې کوم چې دا دروازې هغه پهله پوړۍ وه په هغې ودرېد او هغې وخاندل، بیا د خلکو تپوس وکړو چې تاسو ولې هغه کو یاره، ما به کله کله مور نه داسې پیسې به مې ته هغه کې نو هغه به ما دلته پټولې که نه، نو بیا به وي دلته نو ما هغه پیسې راغستې، نو خندلې هغه خپل بچپن هغه وته رایاد
شو. د یادونه وړ ده چې د هند فلمونو نوموړی اداکار شاهرخ خان مشران هم د پېښور ښار اوسېدونکو، او د شاهرخ خان خپل تره غلام محمد ګاما د پېښور ډېر مشهور او سیاسي شخصیت او خالد خان مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.